افغانستان کې مخام وبجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې شوې په توګه چې زما همکار فرید سیال مختوري خو پیل دې سات په خبرونو کو پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال دي دوی له خاوري ووزي کنه په زور به وباسي رویټرز خبري اژانس د پاکستان د کورونا چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې له څلیرشت ځانمرګو بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړی دي. بوکتی زیاته کړه شاوخوا یو میلیون درې اویا زره غیر قانوني کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووزي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي نیول کېږي او په افغانستان ته استول کېږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل تر پرون دوشنبه ماښام پورې د افغان کډوالو د نیول لړۍ روانه وه. د دې شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبه په ورځ پاکستانی پولیسو اسلام آباد او راولپنډی کې شاوخوا 800 کډوال نیولي چې سم نیمه یې وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سېشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورنۍ مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغه کمپاین په ملاتړ کړي چې د متی الله ویسا جولیا پارسی او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. پاینال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر جوزف بوریل ویاند نبیلله مصرعلي په یوه پوسټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشي کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له شپږ میاشتې رئیس له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالانې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شي ژنګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته یې کابل ته نوی سفیر لیږلی دی. د طالبانو د حکومت دفاع ادامې وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د ښویېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. په بلګراد کې سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو انتورن شوي دي. د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد لاریون په تاوتریخوالي بدل شو. په یوه پیښه کې یو کس ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول چې په هغو کې د اروپا پر په دغو تاوتریخجنو پیښو کې په د اروپا پر څو سفارتونو بریدونه هم شامل دي. او د نړیوال جام د تیاریو لپاره په دوستانه لوبه کې د سریلانکا کرکټ ټیم د افغانستان لوبډلې ته 295 منډې هدف وټاکه. د دې په ځواب کې افغان لوبډلې تر اوسه په 13 اورونو کې له سلو زیاتې منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. دا لوبه نړیوال جام ته د تیاری لپاره ده. نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ په هند کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده او افغانستان به له بنګلادیش سره د راتلونکي شنبې په ورځ لوبه کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. از فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانی یو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت وایي د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح طرح شوه د وزارت لوري چمتو شوی ډیر ژر به د طالبانو د مشرانو لوري توشي شي. د دې وزارت د ځوانانو موین د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي دي د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح طرح به څلور برخې ولري. هغه زیاته کړې د هیواد په کچه د ځوانانو انسجام، د ځوانانو د افکارو بدلون، د ولسوالۍ او په کچه د ځوانانو د سازو ټاکل او د ځوانانو لپاره د فرصتونو رامنځته کول د دې طرحې برخې دي. خو د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح په طرح کې طالبان د څه په لټه کې دي او د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح په څه معنا ده؟ ایا طالبان د دې طرحې ترنامه لاندې غواړي په ځوانانو باندې نوي محدودیتونه وضع کړي که څنګه؟ د دې سره جوخت طالبان به د دې طرحې په پلي کولو سره وکولی شي افغان ځوانان په ځانګړي ډول هغه بې سواده ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي او اوس بیکاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي که نه. نن په پروګرام کې پر همدې موضوعات خبرې کوو. له افغانستان سره ځوانان په خبرونه کې وصل شوي دي. خبریال تاجولي غورزنګ د پوهنتون استاد خیبر خیبر او همدارنګ افغان ځوان وحید الله صدیقي دوی سره په پروګرام کې دي. تاسې درې واړه قدرمن ستړي مشې، په خیر راغلي. غورزنګ صاحب، که په پیل کې تاسې ته راشمه، طالبانو د دغه طرح یادونه کړې ده خو لا تر اوسه پورې دغه طرح نه ده رسنیزه شوې او یوازې یادونه شوې ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت داسې یو طرح جوړه کړې چې د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح لپاره ده. ستاسې په اند باندې فکري او اقتصادي اصلاح تر اوسه پورې طالبانو د دې نه کوم تعریف نه دی وړاندې کړی، خو د یو ځوان په توګه باندې تاسې چې کله د دغې طرحې نوم اورئ څه درته ذهن ته درځي چې کله د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح اوري؟
اول ټول تاسو مرمنو ته سلام، اوریدونکو ته سلام، ډیره مننه. اصلي خبره خو دا ده چې مخکې تر دې بحث تور داخل شو یو ټکی باید واضح کړو چې د ځوانان څه، یعنی که په نورو ژبو کې کله انسان مطالعه کوي دغلته باید د ځوان کلمه دوه مفهوم ځان سره لري. یعنی دا چې کله چې ته د ځوان کلمه اورې دلته سترګو ته په افغانستان یا زمون په ادبیاتو کې خل فکر کوي چې ځوان نه مطلب یوازې نر دی، یعنی ځوان هلک، خو په نورو په د سیاسي ادبیاتو کې بیا ځوان کلمه یوازې په نر باندې نه عمل کیږي یا نر ته یوازې نه راځي کیږي، بلکې تر شا یې دوه پړخونه یا دوه سترګو ته درېږي چې هغه یو پیغله دی او بل ځوان دی. معنا ده چې هلته علاقه او جنه دواړه په ځوان هغه کې راځي. مونږ هم باید دغه ټکی واضح کړو چې کله د ځوان کلمه اورو باید دغه ټکی واضح وي چې کله په سیاسي ادبیاتو کې، په ټولنیزو ادبیاتو کې د ځوان کلمه اورو یا ینګ جنریشن، د کوم نر راځي هم ښځه راځي، یعنی هم پیغله راځي هم ژنه هلک راځي، واضح به یعنی ان شاء الله ویلي وي. بله خبره دا ده چې تاسو ویل چې څومره به دغه خپل پرمختګ برخه کې چې ټولنیز اصلاح دی او بل اقتصادي مسله ده، زما له نظره په نړۍ کې ټول حکومتونه چې هغه د کوم ایدیالوژي، کوم فکر، کوم سیاسي لیدلوري له مخې حکومتولي مخته بیایي، هڅه کوي چې د راتلونکي لپاره همغه ډول ځوانان هم لارې ته برابر کړي یا ځوانانو ته همغه ډول لار روښانه کړي. هغه که په سیاسي لحاظ وي، هغه که په ټولنیز لحاظ وي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، هغه که په پوځي لحاظ وي، هغه که په ګڼو نورو ټولنیزو مسایلو کې وي، یعنی د دې لپاره کوي چې تر څو د دوی حکومتولې سره په سیاسي، فکري او دغه راز اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې جوړه ولاړ شي. دا ځکه چې ځوانان ککله د یوې ایدیالوژي لپاره یا د حکومت لپاره ته باید تربیه کوي، هغه باید تل ښوونځي پیل کړي، بیا له پوهنتون پورې پیلېږي، د دې ځای لپاره چې د راتلونکي نظام لپاره یوه اوږه ورکړي. تاسې که د نړۍ ډېری هېوادونو دغه نظامونو وګورئ، تاریخچه وګورئ، هر نظام چې کله رامنځته شوی دی هڅه کوي چې د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل نظام د پاتې کېدو لپاره، له ښوونځي نیولې تر پوهنتونه پورې ځوانان د خپل نظام ایدیالوژي او فکر له مخې وروزي. دا د دې لپاره چې دا نظام تر اخره کې پندو بقا ومومي. یعنې دا څه نشي کېدلی چې یو نظام ته په اصطلاح ایدیالوژي او فکر یو ډول وي د طبیعت او د ټولنې او د انسانانو پر وړاندې، او د ځوانانو په بل ډول وروزي.
خورزنګ صاحب په خلی سره دلته یو پوښتنه کوم، اوس طالبان چې دي لکه چې په افغانستان کې واکمن شوی دي، اساسي قانون نه لري، او کوم اصول چې بلی کې وای چې د شریعت نه خستل شوی دي، نو ساسي پان باندې دوی چې دغه کومه طرح د ځوانانو د فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح لپاره جوړ کړی، دا به هم ډیر دنیا خولري.
طبعا یعنی تاسو که د حکومت ولی اړخ به اول ګوري، مثلا اول به د حکومت ولی اړخ او فکر ګوري، کله چې حکومت ولی څه ډول څه غواړي، یعنی د دوی ایدیالوژي څه ډول وي، د دوی سیاسي دریځ څه ډول وي، نو طبعا دوی به هغه ډول ځان لپاره ځوانان هم روزي، ځوانانو ته به هغه ډول فکر هم ورکوي، هغه ډول د اقتصادي او سیاسي ټولې برنامې هم ورته جوړوي. دا ځکه چې په اوسنی وخت کې خدا سي نشي کېدلی کنه چې ته کله د شریعت خبره کوې، کله چې ته د اسلام یا سیاسي اسلام خبره کوې، چې سیاسي اسلام ته خبره کوې، نو ته خدا سي نشي کولی چې لیبرال سیاسي یو څوک ورته وروزي، یا سوسیال سیاسي یو څوک ورته وروزي، یا ته یو بل فکر ورته رامنځته کې. خو ته خو که کله ځوان روزي یا ځوان ټولنې ته وړاندې کوې، تا چې حکومت ولی فکر او ایډیالوژي څه ډول وي، ته مجبور او مکلف یې چې هماغه ډول ځوانان هم وروزي، او دې ته ځوانانو ته هغه کومې پلانونه چې تلري او ته برنامه کې کومې ورته لري، هغه باید په سیاسي اسلام، په سیاسي اقتصاد، په سیاسي ایډیالوژي، په اسلامي برخه باندې باید وغوي، په اصطلاح جوړي وي. دا ځکه چې دغلته نظام په لوړه کې چې څه ډول څه غواړي، هغه باید په ځوانانو هم عملي کې او ځوانانو ته هم وړاندې کړي. دا ځکه چې ځوانان دي چې نظام بقا راتلونکي تضمینوي، او نظام دي چې راتلونکي په ځوانانو تضمینيږي.
مخکې دینه چې نور ملمنو ته ورشم، دغه یو بل پوښتنه مله تاسو کوم، غورځنګ سپ کدام را ته جواب کړي، کتیر جمهوریت او ګورو دغه ځوانان چې په تیر شل کلونو کې روزل شوی، او کتم ځینې طالب چارواکو د لوړ زده کړو د وزیر په شمول باندې یادونه کړې و چې دغه افکار یا په ټوله کې دغه زده کړې د دوی لپاره یو ډول د منلو وړ نه دي، یا هغه ته یو داسې خطاب کړی و چې دغه زده کړې د دوی لپاره هیڅ تقبل وړ نه دي. دوی به په ټوله کې ساسې پان باندې سربیره پر دې چې دینی اړخ به په دغه اصلاح کې قوي وي، یو ډول اغیز به یې ډیر وي، دغه به څومره ځوانانو ته چې اوس مهال دي یا له جمهوریت نه پاتې دي او هلته هغې وخت کې زده کړې کړي وي، د منلو وړ وي، او دوی به په ځان یو ډول تطبیق کړي؟
ګوره، اصلي خبره دغه ده، زه به یو تاریخي مثال درکړم. په دویم نړیوالې جګړې نه وروسته په شلمه پیړۍ کې که تاسو وګورئ، په نړۍ په تاریخ کې ډېرو هېوادونو کې د سیاسي نظامونه بدل شول، که څه هم دې ته بېلابېل نومونه ورکول کېږي، سیاسي بدلونونه، کودتاوې، انقلاب، یا تورې کودتاوې، سپینې کودتاوې، بېلابېل نومونه ورکول کېږي. خو دغو کې بیا یو ټکی ډېر واضح دی چې ټول باید په هغې بټکي باندې پوه شي، چې په دغو کې کله ناکله یو نسل دوه نسله قرباني هم ورکوي. دا په څه معنی؟ تاسو که په 1940 کال 1938 کلونو پورې د جرمني یا د اروپایي هیوادونو دغه پانتونونو سیستمونه وګورئ، هلته به ځینو چپي او اخیر خونو، یعنی سوسیالستانو او دغه لیبرالانو یا پانګوالو سوسیال ترمنځ یو اصطلاح کارول کېده چې په چپي اړخونو کې به ټولنیز ظلم یو ډول تعریف کېدل، یو ډول فکر به و، خو په اخي اړخونو کې به بل ډول و. دا به یو اصطلاح کارول کېده چې خیال خو به چپیانو ته دا خبره کوله چې که مونږ کله واک ته ورسېدو، تاسو به 80% د پوهنتون ښوونځي دغه کوم سیستم چې دی، یا د کومې زده کړې چې دي، یا کوم اخلاق دي، دا به مونږ کثافدانۍ ته غورځوو. بیا به چپي اړخونو دوی ته ویل چې که مونږ واک ته ورسېدو، تاسو په ځای کې مونږ به 80% چې 30% ستاسو دغه افکار، ستاسو اخلاق، د تاسو علم، دا کثافدانۍ ته غورځوو. دا په دې معنی چې کله نظامونه رامنځته کېږي، کله حکومتونه رامنځته کېږي، هغه د خپل فکر له مخې په ټولنه کې خپل افکار مخوروي، هغه د پوهنتون د لارې، هغه د ښوونځي د لارې، هغه د حکومت د لارې، هغه د میډیا د لارې، هغه د ممبر د لارې. دا په دې معنی چې هغلته هغه افکار چې وي له شته نظام سره په ډېرو مسایلو کې په ټکر کې وي. یعنې تاسو که په تېرو شلو کلونو کې وګورئ، افغانستان کې ډېری ځوانان هغه ډول فکر ورکول کېده، هغه ډول ایډیالوژي ورکول کېده چې څنګه چې جمهوریت غوښتنه وه، څنګه چې د ډیموکراسۍ وختونه و. خو برعکس چې شل کال وروسته په افغانستان کې طالبان واکمنان دي، او طالبان له دغو مسایلو سره چلند هغه ډول نه دی لکه څنګه چې په لویدیځ کې دی، بلکې دوی چلند د اسلام له زاویې دی، او د اسلام، د سیاسي اسلام له زاویې دی، چې سیاسي اسلام په ډېرو مسایلو کې له دیموکراسي له یا لیبرل دیموکراسي سره یا په ټولو کې له جمهوریت سره هغه ډول اغن لري تعامل لري لکه څنګه چې په لودیس کو یا په تیر شلو کلونو کې و. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا به ته سخت نه وي، ما درته یادونه وکړه چې په نړۍ کې تاسو که تاریخونه وګورئ سیاسي بدلونونه ډېر ځله دغه سیاسي بدلونونه ډېر ځله یو دوه درې نسلونه ځان سره قرباني کوي. هم ما د پرون یو ملګري ته کیسه کوله چې شل کاله وروسته که په افغانستان کې دغه نظام پایي، شل کاله وروسته به ځوانان بیا همدغه نظام سره داسې برابر شوي وي چې هغوی ته کته بیا بل بدلون بل نظام راولي، هغه به بیا دین ډېر ځکه چې و هی چې ذکر دوی دغه فکر د ایدیالوژي هم سره برابر دي. کله چې د ځوانانو په اړه فکر کوي یا د ځوانانو د خپل ارمان د راتلونکي په اړه فکر کوي، هغه خپل نظام ګوري، خپل حکومت ګوري، هغه دوی باندې چې پاسه واکداران دي هغې زاویې له مخې خپل ارمانونه خپل هدفونه هم ټاکي. مثلا په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې به ځوانانو تر شا یو لویه مسله دا وه چې پوهنتون ووایي، ماسټري وکړي، انګلیسي زده کړي، کمپیوټر زده کړي، تر هغې بعد یوه ښه دنده ترلاسه کړي او ژوند برابر کړي. خو برعکس په افغانستان کې چې اوس نوی سیاسي بدلون راغلی د ځوانانو یا د نوي نسل چې راتلونکي کې را روان دي، یعنی د نوي جنریشن د نوي ځوانانو وروسته، هغوی ارمانونه، هغوی هدفونه، هغوی دغه په اسلام موخې به هم را سره بدلي وي. دا ځکه چې کېدای شي شل کاله وروسته ځوان چې افغانستان ته راځي هغه داسې ووایي چې کېدای شي یو کس ته یوازې په پوهنتون لوستلو هم امکان دی ولري دنده پیدا شي، کېدای شي څوک پیدا شي چې انګلیسي نه وي سره وخت دنده ورته پیدا شي. ځکه چې دا نظام تولیدات بیا داسې وي چې کېدای شي یو شل کاله وروسته په افغانستان کې هغه چاته یو ښه دنده پیدا شي چې په لوړه درجه کې مدرسه ویلې وي، بل وړه کچه په مدرسې زده کړې کړې وي. ځکه چې د نظام غوښتنه هم دغه ډول وي. مونږ تاسو وکتل چې دغه تاسو د کوم وزیر چارواکي یادونه وکړل چې مونږ په تیرو شلو کلونو کې چا پوهنتون زده کړې کړې مونږ ته بې معنا دي. دا ځکه ورته بې معنا دي چې دلته د سیاسي اسلام کومه غوښتنه چې دی هغه له دغې سره یو څه په اصطلاح زه ټکر لفظ نشم ورته کارولی، په ځینو مسایلو کې په اصطلاح مشابهت نه راسره لري. یعنې په اوس نظام کې څوک امکان دی ولري لوړه درجه ترلاسه کړي چې هغه په لوړه کچه مدرسه ویلي، لوړه درجه مدرسه ویلې وي، نسبت هغه کس ته ښه وظیفه پیدا کولی شي چې امکان دی ولري هغه ماسټري کړي وي، پی اچ ډي کړي وي. دا ځکه چې دغلته د ایډیالوژۍ، د سیاسي اسلام او د لیبرال دیموکراسۍ ترمنځ هغه ټکی دی، هغه اساسي ټکی دی.
مننه کور ودان غورځنګ سپتا سوبیر تر وګرځو د پانتون استاد خیبر سپتا را ګرځو. خیبر سپتا سیم ستړي مشه په خیر راغلی، تاسو حتمند غورځنګ سپ خبري واوریدلې. دوی یادونه وکړه چې کېدای شي د دغه طرح سره یا د شو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي، د ځوانانو اولیتونه فرق وکړي او دا چې دوی څه غواړي یا غرمنونه هم راتلونکي ته فرق وکړي. ستاسو په باندې کې چېرې د ځوانانو دغه ټاکنې، دغه اهداف او همدارنګه دنی زده کړو ته یا مدرسې ته تمایل د ځوانانو ډیر شي، دوی لاړ شي په دې برخه کې کار وکړي، زده کړې وکړي، څه فکر کوي بیا به دا ځوانان وکولی شي په نړیواله کچه باندې د افغانستان نمایندګي وکړي یا په نړیواله کچه باندې راووزي، لکه څنګه چې په تېر شل کلونو کې یو څه برخه د ځوانان په نړیوالو پوهنتونونو کې درسونه ویلي، دوی هم همداسې راشي بیا د افغانستان نمایندګي وکړي کنه؟
اول خو تاسو ته سلامونه وایم، تاسو درنو مېلمنو ته، ټولو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلام وایم. لومړی خو به دا ووایم چې ممکن د ځوانانو دغه طرحه یوازې په دې باندې نه راوڅرخېږي چې دوی دغه هغه یو فکري طرحه رامنځته کړي، لکه مخکې یادونه وشوه تاسو په مقدماتي خبرو کې چې دوی فکري او اقتصادي طرحه رامنځته کوي. دلته یو تعامل پکار دی، دا چې لومړی خو دا چې اقتصادي تمایلات او اقتصادي طرحې، اقتصادي تطبیقات تر حد نه لري، هغه په پلویا کچا په فکر پورې منحصر نه دی، هغه ځان ته ډیسپلین دی، هغه یو بل بحث دی چې په اوس وخت کې نړۍ یو کلی دی په اقتصادي لحاظ او اقتصادي ارتباطات دی چې موږ د هر چا سره باید وساتو. زه نه پوهېږم چې دلته وروستی کې به راشم ورباندې بحث وکړم، مګر د تاسې پوښتنې مشخص ځواب ته زره ځمه. د دوی د طرحې نچا، د دوی د طرحې طبیعت به زماله نظر سلفي څه دغه نیوي چې دوی د مدارس ته ټول راهنمایي شي، یا دوی د پولو یا کچا په د درس د عصري علومو پر ځای باندې په دیني علومو باندې تمرکز وکړي. چون دا مثلا
خیبر سب د اقتصادي اړخ باندې کله تم شي تاسو یادونه وکړه کدي باندې لیک تم شي ساسې پان باندې پدې طرح کې به د ځوانانو لپاره د کار د زمینی پاړه باندې څوړان دي زونه شوی ما مخکې یادونه وکړه چې طالب چارواکو خپل سرګندونو کې ویلي دي چې دوی هغه ځوانان چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړې وي د دوی لپاره قبل د قبول نه دي ساسې پان باندې اوس دغه طرح راځي او د تیر جمهوریت زیاتره ځوانان اوس مال په افغانستان کې دي ټول خونش نه دي او نشي وتلی د دوی ته به فرزند د کار پیدا کولو د زمینی په برخه کې دوی څه لارې چارې سنجولې وي
طبعا چې دوی د کله د اقتصادي برنامه بحث کوي او بیا ځوان پکې داخل بولي طبعا هم دا معنا لري چې دلته یوازې هغه ځوان نه دی چې د دوی سره په جبهاتو کې او د دوی د فکر ملګري خلک دي یا دوی دی مستقیما بلکې په افغانستان کې د تیر شالکلن حکومت د تیر شالکلن دورې روزل شوی تولیدات او روزل شوی فکری ذهنونه موجود دي طبعا د دوی تفسیر او د دوی تعبیر د ځوان څخه نه دی چې د دوی فکری خلک دی لکه تاسو مخکې وویل چې دوی د هغو ځوانانو د تعلیمونو یو ډول نفي کړی و چې دوی په تیره شالکنه دوره کې کوم تعلیم کړی مګر د دوی دغه نظریات وخت په وخت داسې نه ده چې په جامعه توګه دی بیان شي دوی دغه د ځوانانو د طرحې د نننې موضوع چې راپورته کیږي هم دا معنا لري چې دوی هغه اصلاحات چې باید راوړل شي او هغه تیروتنې لفظي تیروتنې چې دوی په مخکې کړی دي هغه به خامخا دوی حل کړي بنان رابوشم ته د اقتصادي موضوع سختار باندې بلک بحث وکوم ګورې کله چې د اقتصادي طرحو د اقتصادي سختمانونو بحث کیږي دلته تابن په اقتصادي سختمانونو کې د ځوانانو د جلب او د جذب مسله مطرح ده ځینې ستونزې چې دلته په افغانستان کې موږ ورسره مخ یاستو هغه د دې چې تر اوسه هم په فکری لحاظ هغه خلک چې د دوی سره جوړ نه دي په اقتصادي سختمانونو کې یا په دولتي ادارو کې دوی د کار کولو اجازه نه لري مګر په دغه طرح کې موږ هیله لرو هم په پیشنهادي توګه وایو هم په تحلیلي توګه وایو چې په دغه اقتصادي ساختمانونو کې دوی تابند هغه ځوانانو ته چې دوی په شل کلن دور کې په تخصصي توګه تخصص ذکر کړی دا غو د دې ځکه تاسو فکر وکوي چې په اوسنی عصر کې په اقتصادي زربراو کې کار کول د اقتصادي ساختمانونو بیا احیا کول په اقتصادي رشد او انکشاف کې ونده اخیستل په ملي مشارکتونو کې ونده اخیستل په ملي اقتصادي مسایلو کې ونده اخیستل په ټکنالوژي کې باندې پوها او د اقتصاد په مهمو مسایلو باندې پوها تیوریکی او عملی درسونه باندې پوها هغه د دوی د ظرفیت او توانایي څخه لوړ خبر ده نو کله چې د اقتصادي مسایلو بحث کیږي طبعا به موږ هغه ځوان ته رجوع کوو چې دوی شل کاله تعلیم کړی دوی 25 کاله او 30 کاله تعلیم کړی دوی مستری کړی دوی پی ایچ ډی کړی دوی پوهنتون کې استادان دي او دوی اړوند تخصصي پوها لري اما احيانا کبیا هم د دغه طرحه محتویات د غزوانه نوسیږي نو بیا وتا باندې دغه طرحه یو کمزوري طرحه وسیږي خو زهيله لرمه چې دغه انګیزه به دوی د دغه دوکلن حکومت جریان څخه خښتي وي چې زوانان په ډیره لویه کچه د وطن څخه د فرار په حال کې دي زوانان فرار کوي زوانان کری فرصتونه نه ویني زنان په زوانان په کری توګه مسؤل نه دي ځوانان په فکر ته مسؤل نه دي د فقر د غربت او د مالکیت یو نوې احساس په نظر لدلو یعمل ځوانان مجبور شوي دي چې بډیره لوي کچه وطن پرېږدي او فرار کوي او دغه فرار د دوی د حکومت په زیان دی دغه فرار هر هغه څه دي چې حکومت په ګوندو کوي حکومت لمن جوړي نو دوی د خپل حکومت د بقا لپاره او همدا ډول سره د هواد د اقتصادي ساختمانونو د بیا احیا لپاره د خلکو ته کدوی غواړي او کنه غواړي ضرورت لري د خلک په اقتصادي ساختمانونو کې او په اقتصادي برنامو کې کدوی غواړي او کنه غواړي د مشورو ته او د دوی هغه تخنیکی او تخصصي په اړه کې
خبر سب ک ما ساس د خبرو نه غلط برداشت کړی تاسو کولای شئ چې برته اصلاح کړئ ساس هدف دا ده چې دغه طرحه به یوازې هغه دینی لارښوونې او اړخي چې مخکې غورځنګ سب ورته اشاره وکړه هغه بنوي بلکې اقتصادي اړخي چې دا یا فکری روزنه چې دا به یو ډول داسري علوم نه هم اخیستل شوی یو ګډوله د اسری علوم او دینی علوم وچ وکولای شي هغه په خوانی ځوانان هم ځان سره وساتیاونه وی په شرازی په خپل اصول برابر او روزي هم داسې ده
هم داسې سل څه هم دا خبر ده ولې ځکه ګوري دا یو واقعیت دی مونږ دی واقعیتونو څخه انکار نشو کولای دا هغه واقعیت چې دوی هم ترې انکار نشي کولای یعنی په دینی ځکه باندې څه ډول اقتصادي برنامه مخکې تللی شي په دینی ځکه باندې څه ډول تخنیکی برنامه مخکې تللی شي
خو خبر څه بدلته یو بل پوښتنه کوم کچری بیا ام دی موضوع ته تم شو چې دوی نشي کولای یوازې دینی اړخ راوخلي او بیا تسری علوم تم تم شي بخکې غورځنګ سبیا دونه کله ځوان کلمه یوازې موږ پات دا برداشت ورنه ونکړو چې ځوان یوازې ظلمي بلکې ځوان پیغله هم راځي. فکر کوي چې بیا به دې پیغلو تم په دې طرح کې ځای وي کنه یوازې زلمی ته پوي؟
ا اماده تجربه په اساس باندې، اماده تحلیل پر اساس باندې زه فکر نه کوم چې په دې طرح کې دغه خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان غلط ثابت شي، خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان منفي ثابت شي، مګر ما ګومان یا اغلب فکر مې دغه دی چې زه فکر نه کوم چې دوی لپاره د دې طرح کې ځای وي، چې د دې په اقتدي ساختمانونو یا د دې په اداري بنسټونو کې وظیفه ترلاسه کړي، ځکه تر اوسه پورې په هانتون باندې، نو کله چې په هانتون باندې مکاتب باندې نو د وظایف اجرا ز فکر کوم توجیه نه لري په دغه ډول حالت کې، نو دغه برخه ته ز ډیر خوشبین نه یم، خو خدای دې وکړي دغه ایما ګومان غلط ترې شي.
مننه کور ودان تاسو بیر تراو ګرځم خیبر صاحب. بل قدر من مل مهم را سرهشته وحید الله صدیقی تاسو مستری مشی بخیر. اغلی صدیقی صاحب که تاسو را ته وای طالبانو دغه طرح چې آماده کړی دی وای چې د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح، او ملمنو په دې خبرو په خپل خبرو کې دوی ته دې مسایل ته اشاره وکړل شي کېدای شي دغه فکری او اقتصادي اصلاح زیاتره دینی اړخ ولري. ستاسو په اند باندې طالبانو په تیرو دغه دوو کلونو کې پرنجونو باندې او پر ښځو باندې هر محدودیت چې وضع کړی دی، د اسلام کلمې سره تړلې ده، ویلې دي چې باید موږ په تمه پاتې شو، د اسلام په چوکاټ کې چارچوب رامنځته شي، د اسلام په چوکاټ کې دا کار وشي دا کار وشي، او بالاخره هغه محدودیتونه د اسلام په نوم یو ډول نه یو ډول وضع شوي دي. ستاسو په اند باندې اوس چې فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح نوم ور باندې دي، فکر نه کوي په دغه زلمیانو باندې چې په افغانستان کې دي یو ډول محدودیت وزشي؟
ډیره مننه پلمنی سر کې لتاسه او ساس له طریقه د ازادي رادیو ټولو او ریډونکو د اندغې خبرونه قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په ان باندې چې استاد ترما او مخکورو رم په دې باندې باس وک خبر اور باندې وشو، دلته به د فکری اسلام یوازې هدف زما په ان باندې شدا و نه وسی، تر څو زموږ ځوانان دي یوازې په دینی برخه کې وروزل شي. کچیرته شل کاله اشغال یا شل کاله د دې په اصطلاح باندې دلته جمهوریت تیر شوی دی، نو هغه شل کلن فصل چې اوس ناراض ده، او هغه شل کلن کار چې دلته شوی ده په خلکو باندې دوی ناراض دي د امارات نه، نو زه به داسې وایم چې اوس به د دې په دغه برخه کې چې دوی دغه کوم فکری اصلاح په برخه کې کار شروع کړی دی، کومه طرحه لري، د ولایتونو شپږ شپږ نفره فکر کوم چې دوی غوښتي دي مرکز ته، او دوی به په دې باندې کار کوي، او بیا به دغه طرحه فکر کوم چې عملي کیږي. خو له دغه شپږ نفره چې دوی مرکز ته معرفي کړي دي، نو آیا په دې باندې کوم غو تاسو فکر وکړو؟ نو موږ یو مطلب لرو په پښتو کې چې په یو ګل باندې نه پسر لکیږي، نو دغه شپږ نفره به دوی څومره وروزي په دغه برخه کې، دوی په دغه برخه کې څومره لاسراوونه په دې شپږو نفرو باندې ولري؟ دلته کار شوای دی، دلته ځوانان شل کاله مکتب لوسته، په شلو کالو کې دی پونتون لوسته دی، رالوی شوی دی، دلته په یو 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 فکر باندې رالوی شوی دی، ځکه ځوانان د دغه وسنی محدودیتونو پر حساب باندې دوی د سره ته زین تازینه کیږي، زین جوړونه د دوی ډیره سخته ده فعلاً. خو اما دومره باید وایم چې ان شاء الله په دغه دوو کلونو کې چې څومره ځوانان دغه فکرن یو څه آرام شول بازي کارونو د لپاره، بازي پرمختګونو په اساس باندې، نو آینده هم کې چیرته دغه ځوانانو له فکر نه دغه خبره ووزي چې یاره موږ ته کار نشته دی، د کار زمینه سازي نشته دی، یا به موږ ته څوک کار رانه کړي، همدا اوس په وزارتونو نه راونیسه.
په بخښنې سره فکر کوي دغه طرحه چې طالبانو آماده کړې ده او په نږدې راتلونکي کې به یې اعلان کړي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره کړي، په ځانګړي ډول هغه چې د جمهوریت نه پاتې دي؟
تمه شته ان شاء الله تمه ځکه شته چې یوازې په مولا باندې یوازې په حافظ قرآن باندې حکومتداري نه کیږي او په دغه برخه کې دوی کاملا نیمګړي دي امکان نه لري چې په دغه برخه کې دي یوازې مولا عالم او حافظ په دغه برخه کې کار
کوي فکر نه کوي اوس عملا په زیاتره دولتي ادارو کې په ټوله کابینه کې طالب چارواکي دي او همدغه مولایان دي بل څوک نشته
پټیټو برخو کې کو ګورو چې هم دغه په زیاتره دوی چې مشران دي حتمان ساتي مشاور د تیری ادارې حتمان یو کس شته ورسره منګي عمل اندل ته ګورو په اداراتو کې د وزارت وزارتونو سره د مختلفو مؤنیتونو سره د ریاستونو سره مليتونو سره رفت آمد لرو ګور یا دغه مسایل حتمان تر شا مخکې بوي عالم بوي مولا بوي حافظ بوي یو مجاهد بوي ترشای داسې د تیر نظام هغه چارواکي چې هغه واکن د ملت د پاره کار کول او د وطن د جوړونې او د بسازي د پاره کارونه کول هغه لاوسم په اداراتو کې شته خو مخکیم استاد او درون ملګری په دې باندې خبره وکړه چې شل کال په یو چا باندې کار وشي فکر باندې کار وشي هغه شل کالو کې دغه فکر په همدغه سي یو 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 آزاد ټولنه کې رالویشه وده او نمو وکړي نو استابان چې په دغه لاند وخت کې اوی دي ته نه چمتو کیږي تر څو د دوی دغه نظر او مفکوره په ځان باندې ومني او تطبیق کړي
مننه کورو دان چونده و سی صدیقی صاحب تاسو بیر تر اگرزم غرزنگ صاحب تاسی تر ازم صدیقی صاحب یادوانو وکرش شده دی هیل مندیش تا چه نور زوانانو تا پزنگر دول هاگوی چه پتیر جمهوریت که زدکر کردی دی کارو تا پیدا شو مثال هم ورکر شد وی عملا نوینی پزینی دارو که طالبانی مشران دی دا تیر جمهوریت زینی مسلکی کسان ورسرشتا چه مشاوری پا برخه که کار که یادوی دا مشوری ورکی پا چوله که مخ که لدینه چه طالبان را شویز دا پختن زکا وگدوم چه لگ معلومات دیر شی ویل که دا چه طالبان یوازی دیر زر اسکار لری او دوی نشی کولای ټول افغانستان ونیسی او بیا یو هیله مندی د افغانستان په لسقوط وړاندې دا و چې طالبان راشي دوی یوازې جنگي اسکار لري او د دې هیله مندی شته چې د حکومت 50-50 په ویشل شي او ځکه دوی د جګړې خلک دی او سیاست ډګر ته راځي دا سه همونه شو چې کله راغله ټوله کابینه اوس ګورو ملا صاحب دی او مولوی صاحب دی وس بیا د هیله مندی افغان ځوانان لري او خلک هم هیله مندي چې هغه چې په تیر جمهوریت کې زده کړی کار کړی کسان طالبان نه زده کړی نه مني خو دوی هیله مندي چې ځای به ورکړ شي په دغه اقتصادي طرح کې که دوی مې برخه باندې د دې طرح خبري وکړو څومره واقعنا افغان ځوانان باید په تمه اوسي هغه چې لوړ زده کړی لري متخصص دی په برخه کې چې دوی ته طالبان په خپل حکومت کې و برخه ورکړي
ښه زه به دا مختلف څه ستوکم ترسم یو ټکی به توازې کوم تاسو وړاندې فکر کوم یو ملګری اشاره وکړه د اقتصاد او ټولنیزو مسلو په اړه چې اقتصاد د امکان لري ټولنیزو مسلو کې نو سی یو د اقتصادي مسلو کې خبر دا ده چې کته غواړي خپل فکر په یو چا باندې ومني یا خپل فکر یو چا ته ورکی یا ته چې څه غواړي یو چا باندې چا ته ورسوي تر ټولو اسانه لار دغه ده چې هغه اقتصادي مسایل او د سره وړاندې ولاړ شي معنا څه چې مثلا دا تاسو چې کوم رسنه کې کار کوي یا مثلا یو بل وګړی په یو بل اداره کې کار کوي د هر اداره او هر رسنه په اصطلاح هر ارګان د خپل یو فکر لري یو خپل پالیسی لري تاسو نه شئ کولای چې مثلا د ازادي رادیو ځینې پالیسی چې لري هغه پر وړاندې ځینې تخته وکي وړاندې لار شي ځکه چې تاسو پر وړاندې مستر کول کیږي مست په دې معنی چې البته اقتصادي او ارخنه البته معاش اخلي او د معاش لپاره هم ځینې تخته نشي کولای دا په دې معنی چې کله ناکله په فکری مسایلو په عمل کولو کې تر ټولو خلاره اقتصادي لار ده دا باید واضح وي ځکه په پارسي کې چې یو متل ویل کیږي چې کس کنان مې ته او فرمان مې ته کنه یو خدای مسله ده په دې چې زما خبر رسولي بل خبر تاسو د ځوانانو په اړه وکړه پښتنه تر ادم چې څومره هیله مندشته اصلي خبره خدای دی چې په اوسه سفر حکومت کا غواړي چې دوی خپل حکومت ولي ډیره وکړي یا تر ډیره پورې پاتې شي یا ولس او د حکومت ترمنځ دغه اړیکه چې ډیره خلک وایي چې ترمنځ په فاصله ختم شي یا د فاصله لري د دې لپاره اساسي لار ده چې سنۍ حکومت باید خلکو ته کار ورکړي، ځکه کار کول شي چې ولس حکومت چې دی بلکې وګنډي یو بل سره اړیکې پیدا کړي. کار هغه څه دی چې د حکومت او ولس ترمنځ دغه فاصلې منځ وړي. کله چې یو وګړی په حکومت کې کار کوي، له حکومت معاش اخلي، له حکومت ډوډۍ ګټي، له حکومت ډوډۍ ورکوي، حکومت کار ورکوي، دلته بیا دغه د نظام خپل په دغه په اصطلاح ریښې ورسره پیاوړي کېږي، پښې ورسره قوي کېږي، یا دغه نظام په پښو ودرېږي. دا دغه اساسي ټکی دی. بل یو مسله دغه ده چې باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې دا حالت چې دی یو زلزلې ته ورته حالت دی. زلزلې ته ورته حالت په دې معنی ده چې هر کس چې څومره وس رسېږي، یا له وطن تښتي، یا په خپل وطن کې په اصطلاح منډې کې ده، که نه کله چې په وطن کې زلزله وي یا په سیاسي اقتصادي لحاظ، هلته ډېر ځله ځوانانو ته به ته کله ناکله دا هیله هم ورکوي چې دا زلزله داسې زلزله ده چې امکان دی ولري کور در باندې راړنګ نه کړي، امکان دی ولري ځمکه در پسې چاود نه شي. خو دغه هیلې یا دغه برنامې یا دغه طرحې مونږ چې دغه د افغانستان د کاري چاپېریال هم ګورو چې دغه مسله یو ځل یو څه تیوري کړه هم راسره لري، هغه ده چې د افغانستان کې د کار ظرفیت څومره دی. مثلا دې طرحې په اړه لاغه مسله نه دی وړاندې شوې چې تاسو به څومره خلکو ته کار ورکوئ، ځکه د افغانستان کې شمېرې ښیي چې هر کال 400,000، یعنی 400,000 وګړي دا د کار نیوی ډګر ته را داخليږي چې دوی باید کار وکړي. په داسې حال کې چې تاسو حکومتي سطح وګورئ، په افغانستان کې د حکومتي جوړښت ډیر وړوکی دی. په تیرو شلو کلونو کې په میلیاردونو ډالرو کې هم ولې ډېر ځوانان بیروزګار او کار نه ورته، دا ځکه چې د حکومتولي اړخ یا د کار دغه ساحه چې کومه دی، د کار دغه چاپرچل چې کوم دی، دا ډېر وړوکی دی، او خلکو د کار هغه چې کومه دی دا ډېره لوړه دی. اوسنی حکومت پر وړاندې به هم یوه ډېره لویه ننګونه دغه وي چې دوی په خپله هم چې نړیوالو بندیزونو سره مخ دي، نړیوال مسلې ورسره مخامخ دي، بل په کور دننه اقتصادي وضعیت هغه ډول ګډ وډ دی. که تاسو اوسنی حکومت ته هم د امکاناتو ته وګورئ، اول په دې طرحه دغه بحث هم پکار دی چې که کار په اړه بحث کوو، څومره ځوانانو ته به کار ورکول کېږي؟ داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو وګړي بېروزګاره دي، په میلیونونو وګړي ځوانان چې د کار ساحې ته برابر دي، یا د کار هغه ظرفیتونه پوره کړي خو کار نشته. آیا دغه طرحه به په دې کې وي چې په افغانستان کې به یو 100,000,000 ځوانانو ته، 100,000,000 وګړو ته کار پکې پیدا شي؟ دا هغه پښتنه ده چې د دې لپاره ځواب پکار دی، ځکه دغه طرح خو داسې نه شي کېدلی که یو څوک وایي چې 15,000 ځوانانو ته کار پیدا شو بس سوار شو، ځکه په افغانستان کې دغه د کار یا بېروزګارۍ شمېره سي په 15,000، 10,000، حتی په 100,000 نه اوارېږي. دا ځکه چې په افغانستان کې بېروزګاري ډېره په لویه کې په تاریخي لحاظ کې وګورئ ډېره لویه ده، او د دغې د منځه وړلو لپاره ډېر لوی سیاسي فکر ته اړتیا ده. یعنې تاسو ته به دا ډېره جالبه وي چې سیاسي فکر ته څنګه، چېرته چې که تاسو غواړئ بېروزګاري له منځه یوسئ، ځوانانو ته کار پیدا کړئ، هغوی تر شا یو سیاسي اقتصادي فکر ته اړتیا ده چې مونږ تاسې اوسنی سرپرست حکومت ته کله ګوري، یوازې 2 کاله کېږي چې راغلی دی یا واک ته رسېدلی دی. په نړۍ کې لوی لوی هېوادونه که تاسو وګورئ دغه ننګونې پر وړاندې پاتې راغلي، حتی تاسو که په اروپایي هېوادونو کې وګورئ، حتی د ترکیې کې څورځې وړاندې ما شمېرې کتلې چې په ترکیه کې له تېر 2013 کال راهیسې او تر 2018 کال پورې شاوخوا 350 دغه ځوانانو شمېره ښودلې وه چې دا څومره بېروزګاره دي، او 15.5 میلیونه وګړي چې دا بېروزګاره دي، او دغه راز په جرمني کې شمېرې وې. یعنې دا په دې معنی لري چې ډېر پرمختللي هېوادونه هم نه شي کولی چې دغه بېروزګارۍ مخه ونیسي، دغه د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په میلیونو وګه په داسې هېواد کې
دلته یې پرېږدي چې یو پوښتنه وکړمه. تاسو اشاره وکړله چې دا باید معلومه شي چې دغه کار په څه ډول باندې پیدا کیږي، د کار زمینه به څنګه را پیدا کیږي. خو زما پوښتنه سربېره پر دې چې دا چې دغه د کار زمینه به دوی ته څنګه پیدا کیږي، کم ځوان ته به کار ورکول کیږي؟ دا هم ساسې باندې کم ډول ځوان ته به کار ورکړي.
ګوره اساسي مسله دغه ده، کنه په دغه نړۍ کار د کار سیاسي تعریف دا ده چې که په یو ټولنه کې مثلا تاسو که یو ټولنه فرض کړئ چې یو هېواد دی، فرض کړه 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو برعکس هلته که تاسو بیا په هېواد کې ډاکټران وګورئ، فکر 100,000 ډاکټران دي او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا ده. دلته فکر وکړه چې د 90,000 ډاکټران یې بېروزګاره پاتې شول، دا مسله، او هغلته چې تاسو په هېواد کې 100,000 انجینران دي او 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري، دغه 90,000 بېروزګاره پاتې شول، دا هغه پوښتنې دي چې په سیاسي اقتصاد کې بحث کېږي. خبره دغه ده چې ځوانانو په کومه برخه کې کار ورکوي، موږ په کومه برخه کې کار ته اړتیا لرو، اوس کې څوک وایي چې مونږ قانون لرو، خو برعکس کار کې خو پرسته یو 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 فکر وکړه چې یو غیر انجینر کار نشي کولای، ساختماني انجینر امکان دی لري کار نشي کولای، کمپیوټر ساینس ولا کار نشي پکې کولای. دغلته دغه د کاري جوړښتونه هم کتا سي تعریف کې په حکومت ولې کې ډیر واړه دي او ډیر کم دي. دا کومه دې سبب شوی چې په هیواد کې په ځوانانو کې دغه د کار پر وړاندې لوی ننګونې هم را پیدا شي. اساسی پختنه دغه د اساسی مسله چې باید تاسو تر پدشتي موږ په هیواد کې ځوانانو ته څه ډول کار پیدا کوو، ځکه د کار خو یوازې ځان نه کنه چې څوک لار شي بلچر واخلي، کولنګ را واخلي، یا په اصطلاح یو بل سره واخلي او تر سره ته وځي کار وکړي. د کار تر شا خو اساسی هدف شته د کار تعریف خو ده چې کار ته باید ډوډۍ ورکړي، کار ته باید پیسې ورکړي. دغلته د بحث د ډوډۍ او د پیسې د کار د اقتصاد د لوی اقتصاد مسله ده. آیا دا ته کولای شي او کینه شي کولای په افغانستان کې زړه کباس رانه نشي تاسې که دغه اوسنی حکومت ولي جوړښت وګورئ، مثلا حکومت اوسنی حکومت وایي چې موږ 1,500,000,000,000 ډالر یو 1,300,000 دغه د راس کورنیو چارو وزارت د خپلو پولیسو په اړه شمېرې ورکوي، نورو هغه کوي. دغو تن دغه مصارف چې تاسې وګورئ په لوژستیکي حساب، په ماشونو حساب، آیا دغه چې اوسنی حکومت ماشونه رسولی شي چې نورو ځوانانو ته کار پیدا کوي؟ او دغه کار که پیدا کوي دغه کار خو د تولید له اړخه کېږي، تکه تولید کوي کوم هیوادونو ته به کوي، څه ډول به کوي، او دغه د کار ظرفیت چې ته د کوم ظرفیت لري دغه په کوم وخت کې استفاده کول شي تاسو راځي چې ملي د فرشته دغه اساسي مسله ده. زه فکر کوم چې پر څو دی په اړه سیاسي هغه برنامه و نه اوسي او سیاسي فکر و نه اوسي، دا داسې په یوازو اوازو یا ډېر ځله په یوازو یو څو خبرو نشي کولی، ځکه دا ډېر لوی ننګونه ده. د نړۍ لوی لوی هېوادونه د هند غوندې حکومت چې دغه د تاسې هغه شمېرې وګوره، 10 کاله کېږي چې هند کې دغه اوسنی حکومت روان دی، که نه په میلیونونه وګړي چې دی پکې د روزګاره دي نشي کولی چې دته دغه د کار هغه مصروفیت پیدا کړي، داسې کار چې هم حکومت ته ګټه ورسېږي، هم ځوان ته د کار ډوډۍ کار پیدا کړي، هم ځوان هغې کار د لارې ډوډۍ پیدا کی پیسې پیدا کی. ان دغه یو ډیر لوی ننګونه ده چې دغه ننګونه ته ډیر لوی حکومتونه چې ځان ته وایي چې موږ ایکسپرت لرو یا متخصصین لرو، هغه هم ځواب نشي ورته پیدا کولای.
مننه کور ودان غورزنګ سیب، تاسو ته بیرته راګرځم. خیبر سیب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د غورزنګ سیب پان باندې کار د کار زمينه پیدا کول یو سیاسي فکر ته اړتیا لري. ساسي پان باندې د طالبانو په حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې دوی وکولی شي حد اقل د افغانستان د بیکاری د ستونزې لس سلنه حل کړي؟
لومړی خو دا چې دلته یو سوی تفاهم ونشي او بل داسې دغه بحث هم بیخي یو اړخیز ونشي، زه به یو مسلې ته اشاره وکړم. یو خو دا چې لکه مخکې موږ او تاسو ملګري یاده کړه چې اقتصادي اصلاح یا اقتصادي برنامه دا معنا لري چې خلک راشي په یو ماش باندې ونیول شي، په یو ماش باندې تسخیر شي، او بنا دغه ماش دی ورکړ په مقابل کې دوی په فکری لحاظ باندې عرب د دوی فکر واخیستل شي، په فکری لحاظ باندې مجبور شي دوی برنامه په ځان متطبیق کړي. زه فکر نه کوم دا مسله ځا سو او سیږي، ځکه اقتصادي اسلام دا دی تابن چې د فکرونو سره ارتباط لري، مګر دا یو لوی مفهوم دی، دا یو ستراتیژیک مفهوم دی چې په اقتصادي برنامو کې موږ د اقتصادي ساختمانونو د اقتصادي ستراتیژیکو اهدافو بحث کوو. دا چې وروسته بیا په نظام کې څوک داخلي کوي، هغه تبه نه که هغه په اقتصادي برخه کې نه ده، هغه که په یو اداري برخه کې کار کوي، هم تبه د دوی د فکر تابع اوسېږي، هغه یو غیر قابل انقاد واقعیت چې موږ او تاسې باید ومنو. مګر دلته د اقتصادي اصلاح او د اقتصادي برنامې بحث دا دی چې په لویه کچه د افغانستان په ملي کچه دغه د لوی اقتصاد په کچه باندې په افغانستان کې ساختمانونه، په افغانستان کې اداري زیربنایي فعالیتونه، د تولید، د تورید او د تصدیر فعالیتونه صورت ونیسي، او د دې لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. ښه، راپشه مې تاسو پوښتنې ته. لومړی خو دا چې زه فکر نه کوم چې په اوسني وخت کې د حکومت څخه دومره لویه توقع یو منطقي توجه ولري، چون دا بحث دروسته چې اقتصادي برنامه، سیاسي برنامه، د هیواد سیال کول، د ګاونډیو هیوادونو سره او په سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو برنامو باندې کار کول سیاسي فکر ته اړتیا لري، یو تخصصي فکر ته اړتیا لري، یو متدین او د هیواد د نورو هیوادونو سره د تعامل فکر ته اړتیا لري. مګر په اوسنی وخت کې دومره لوی توقعات منطقي نه دي زما نظر. دا وایم چې هغه اقدام او هغه حرکت چې د اقتصادو برخه کې، د اقتصادي طرحو برخه کې اخیستل کېږي، که هغه د موږ او تاسو ملګری شروع کړي لزر به استعمال کړي نور به څه دي ځوان دغه لزر هم ډیره خبر ده چې په دغه اقتصادي برنامه کې په یو کال کې استعمال شي د لزر خلکو به د فکر څخه راوګرځي د لزر خلکو ځوانان خو به د بارډرونو کې په سرحدونو کې د ماهیانو خوراکي نه د سندونو خوراکي خو نه هغه خو به خپل ځوان انرژي ځوان ظرفیتونو څخه استفاده وکړي خپل فامیل به په شکل د اشکالو په اقتصادي توګه حمایه کړي او د هیواد په اقتصادي بډاینه کې انتشار کی زوایما دغه یو تدریجی پروساده دغه تدریجی پروسه با کچیر کوم داسې وسته شي چې زنه غواړم چې دی وارخ حمایت وکم ز وایما چې دغه اقتصادي برنامه په تدریجی توګه وسته شي خلک هغه فکری تصادم فکری دفاعي حدود چې اوس په افغانستان کې موجود دي چې د جمهوریت او د طالب اړخ دي دغه یغه دفاعي حالت لمن زیول شي زه فکر کوم چې کانیزم
فکر کوي خیبر څه فکر کوي په دغه طرح کې به دې موضوع ته پام شوی ځکه لزیاتر ځوانانو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي کله چې ادارې ته ورزي مراجعه کوي د کار لپاره که څه هم دوی ور شخصي خونه پښتنه کوي چې کور کې موڅوک په انتحار کې ګډونی کړای یعنی ځان چولې دی په تیر شل کلن جګړه کې مودچا طرف نیولې و دغه پښتني دوی عموما کېږي ساسې پان باندې دغه برخه به بيخي ور لری شوی وی ټول ځوانان ته په اوسترګې قتل شوی وی پکې
یعنی خپختره دی وکړه ما مخکې په خپل خبرو کې دغه پښتنه ته جواب وایلو چې ګورې کچیر کی بل اخره د دوه کلن حکومت تخره پدی خو چې اوس اداري په خپل ځای باندې دي تشکیلات منظم شوی دي سازماندهی شوی دي ارتیاوی پیژندل شوی دي د تخصص تشه هي شوی ده که اوس وخت هم دغه ډول نظر موجود وي زه دغه اقتصادي طرحه ته به اقتصادي طرحه نه وایم زه یو منطق پر اساس باندې خبره کوم د وخت پر اساس باندې خبره کوم چې تاسو فکر وکوي اوس وخت لکه مخکې موږ تاسو ملګری ورته اشاره وکوله اوس وخت به دغه د تیر جمهوریت خلک په تخصصي ډول کار کوي په وزارتخانو کې دوی په مشوره کوي ما سره پاتون کې وزارت نیمه ملګری دی هغه په ټول مشورې کې برخه کې دوی سره په تخنیکی او تخصصي برخه کې دوی سره کار کوي ولې دوی د غارتیا هیڅ کړي د غارتیا که دوی هیڅ نه کوي یعنی ځینې مجبوریتونه دي ځینې محرومیتونه دي چې په سیاسي او سدي لحاظ هغو پوسټ سره وسره دي هغه که دوی غواړي او کړه غواړي دغه محرومیتونه او مجبوریتونه دوی به ځواب وایي ځکه نشي کولای اداري سایقال اداري چوکات او اداري نظم او سختات دوی وساتي بغیر له دوی څخه دوی نیمګړي دي زه فکر کوم چې لکه اوس چې وایي ما خوشبیني دغه ده چې دوی د طرحې خبره کوي دوی د ځوان خبره کوي نو زه دا فکر نه کوم چې دغه ځوان دی یوازې هغه ځوان وي چې دوی سره په شل کله په غرورو کې یا په شل کله په جبهاتو کې جنګونه کړي دي دلته به هغه ځوان کچیر کې مو د اقتصادي طرحې مسله مطرح کوو یا د حکومت لکه چې د حکومت له چنل څخه د اقتصادي برنامو مسله مطرح کیږي تبن به یو متخصص ځوان مطرح کیږي کچیر کې اقتصادي برنامه مطرح کیږي مګر متخصص ځوان نه مطرح کیږي معنا یې دا ده چې دا اقتصادي برنامه نه ده بلکې دا یو کلیوالي برنامه ده دما هله توقو دغه دا چې په دغه برنامه کې به ځوانانو ته لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکول چې هغه شرایط چې دوی په ځوانانو باندې خې دي چې په اوسنی وختونو کې هم مثلا رهبری ته چې څوک راځي یا په نظامی برخه کې څوک وځي چې راکړي دوی تابع نه غزين شرایط لري غواړي چې آیا ته په تیر شل کړه نظام کې په کومه برخه کې کار کړی دی په کومه برخه کې د چا سره همکاري کړی دی د چا ملګری یا د چا ملګری نه زه فکر کوم دا خبرې په نور په تخصصي برخه کې مطرح نه وسیږي ځکه په تخصصي برخه کې مطرح شي نو تل ته
خیبر صاحب که بیا طرحې ته بیرته راوګرځو د طرحې نوم دم چې وګورو فکري او اقتصادي اصلاح ویلې ده فکر نه کوئ چې بیا دغه دواړه مسلې به سره تړلې وي
زه فکر کوم چې دلته ما مخکې ویل ګورې فکري اصلاح چې دوی وایي تبن به د دوی د افکارو د دوی د غدې د فکری چنل د دوی د فکری ساختمان سره موافقت کوي دغه یو 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 موږ له دې مخکې څه خیر کار نشو کولای چې تبن چې په حکومتي چنل کې مخکې په یادونه کې وشوه مخکې چې په جمهوریت کې ځوانانو کار کول د چا فکر لپاره کار کول یعنی کله هم نشو کېدل چې اساسي قانون ځکه اساسي قانون د چیر جمهوریت فکر وو د اساسي قانون د حدود څخه تجاوز شو کولای هلته هم د حکومت په کچه د حکومت پر اساس یو فکر حاکم دی د مجبور مکلف چې دوی په اداره کې کار کوي دوی د فکر مطابق کار وکړي یو بحث بل بحث دا دی چې فکری اصلاح د اقتصادي اصلاح سره ارتباط لري مګر تفاوتونه هم لري. ما مخکنی ټینګار هم په دې مسله باندې و چې موږ بيخي نشو کولای چې فکری اسلام په دې لپاره وکړو چې هغه خلک چې موږ سره په فکر کې سلفي سره یو ډول دي، هغه خلک چې موږ سره جنګونه کړي دي، هغه خلک چې موږ سره په شل کلن ملکیت کړي دي، هغه خلک په اقتصادي اسلام رامنځته کوي، هغه خلک په اقتصادي تخترمونو سختمونو او اقتصادي زیربناو بنسټونو کې په کار باندې مرل کېږي. دا بحث نه مګر دوی به د دوی د فکر مطابق اقتصادي برنامه ترسره کوي. مثلا زوایم که دوی په لویه کچه زه دلته دوه مسئلې ته اشاره کوم. د دې لپاره مثلا لګوځي وسیږي که چیرې کې دوی په ملي کچه د اقتصادي برنامو د اقتصادي اصلاحاتو بحث کوي، طبعا به دوی هغه بحثونه کوي چې دلته به په اقتصادي برنامو کې خارجي لاسونه موجود نه وي. دلته به اقتصادي برنامې موږ ته د خارجي منافعو په نظر کې نیولو سره نه ترسره کېږي. خارجي ګاونډي هېوادونه یا مثلا نور هغه اقتصادي اشغال چې دوی ورته وایي اقتصادي اشغال به موجود نه وي. یعنی د اقتصادي اشغال څخه د خلاصون منطق ته دوی ایمال نظر د اقتصادي اصلاح نوم ورکي، ځکه اقتصادي اصلاح به معنا نه لري. دلته
فکر کوي چې طالبان بیا په یوازې ځان کولای شي چې دغه ډول سلامان سکری
زه ګوري بحث دا دی چې موږ یو ول چې اقتصادي انکشاف دې دې برنامه کار کول دغه په یو حکومت په یو جغرافي پورې مربوط او منوط نري. اقتصاد اقتصادي ارتباطات دا د ټول نړۍ سره د حسنه او تجارتي ارتباطات بحث دی. که چېرې کته د اقتصادي مسایلو بحث کې تبه تبان د اقتصادي تعاملات بحث کې تبه د نړیوال تجارت بحث کې تبه د خارجي تجارت بحث کې تبه د صادراتو د وارداتو د تولیداتو بحث کې او تبه د متخصصینو بحث کې چې د خارجي تخصصینو متخصصین راوړي په سړي برنامه کې د غوسته خیسته ورا کې نو اقتصادي برنامه هم دا معنا لري چې دوی د ټولو حکومتونو سره د ټولو ګوانډیو حکومتونو سره اقتصادي اتصالات ولري، اقتصادي مواصلاتونه ولري. او په تاسو نتي څخه یمال نظر ته ايش اقتصادي منطق نه دی او اقتصادي منطق ته نه ایجابي
معنا نه کور ودان. وخت کم د خیبر سیبر بشو مزمقبل ملما صدیق صاحب. صدیق صاحب که تاسو راته وای مخکې تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان د تیر جمهوریت ځینې کارکونکي د مشاورینو په توګه باندې ځان سره ساتلي دي او له دوی مشورې اخلي. حتما د وخت په تیریدو سره به دغه مشاورین دوی ته د کار کولو طریقه مرزده کوي او ورخای به چې هغه کارونه څه ډول مخې ته یوسي. که څه هم دوی به تخصصي نه وي په دې برخه کې، خو ورځ په ورځ کېدای شي طالبان له دوی زده کړي ساسې پان باندې دغه کسان چې دوی ته دغه زده کړه ورکوي یا د کارونو کې مشورې ورکوي د دې ویره به نه وي ورسره چې که چیرې دوی کومه ورځ کار زده کړي دوی له دندې وباسي. ځکه زیاتره داسې مثالونه و کله چې طالبانو له هغو تخصصي کادرونو نه یا کوم کسان چې په کار پوهېدل کار زده کړی بیا دوی له دندو لرې کړی دي. تاسې راته وایي تاسې مخکې یادونه وکړه چې داسې یو څه شاهد یاستئ، هغوی خو بدله دې ویره نه لري.
مننه، ډېرې ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړله. زه به دومره ووایم چې په دغه برخه کې دلته زمنګ یو نظامیان دی، یو برخه هم چې نظام تشکیلی هغه نظامی برخه ده، یو ملکی اداره دی. په نظامی برخو کې موږ دغه مشکلات لاوله درلودل. فرضاً په یو ځای کې د امنیت قومندان یا د استخباراتو رئیس یا د ولسوالۍ کې ولسوال یا امنیت قومندان او همدغه نور ټیټ رتبه یا رتبه اشخاص دوی حتماً د تیر نظام بعضې کدرونه له ځان سره لرل، خو د وخت په تیریدو سره چون دوی هم په نظامی برخو کې کار کړی و، په جنگ کې پاتې شوي خلک وو، شل کاله جنگ کړی دی، په غرونو کې پاتې شوي دي، په سنگرونو کې پاتې شوي وو، هغه خلک چې دوی ورنغه کوم اداري اصطلاحات چې وو، اداري مکتوبونه وو، اداري اصول او مقررات وو، هغه له دې زده کړل او بیرته یې له دغه لیکو نه وویستل. نظام به دې کې یو خیر د ځان لپاره لیده تر څو د دوی د داخلي سیستمونو نه د تیر نظام کارمندان او هغه اشخاص دوی د ځان سره ساتلي او هغه په دغه مسایلو باندې آگاه نشي، پوه نشي او د دوی هغه اداري رازونه افشا نشي. خو ولې دغه برخه بیا په ملکي برخو کې موږ که فکر وکړو ورته هیڅ د عملي کېده په سترګه باید ورته ونه ګورو. که چیرته دغه مولوی صاحب یا دغه عالم چې وزیر دی اوس، موین دی اوس، یا رئیس دی فعلا، دوی چې ځان سره کوم متخصصین لري او د دوی نه دوی وغواړي چې یو څه زده کړي او د هغې نه وروسته ورته وایي چې الله مل شه نورې موږ خپله کولی شو، دا ډېره ناشونې ده. ځکه
دوی متخصصینو ته ضرورت لري، دلته قدرې اشخاص ته دوی ضرورت لري. دا فعلاً چې په دغه برخه کې کوم اصلاحات راغلي دي، چې د دوی نظرونه مفکورې دي، صداغوی سالم نظریات دي چې د دوی سره شریکي او دوی لاخ مخته روان دي. نو کچیر ته وګورو چې دوی بیا په دغه برخه کې داسې یو کلنا یا داسې یو عمل وکړي چې دغه خلک هم د ځان څخه وړاندې کی، نو بیا معلومه خبره ده چې نظام به بیا یوازې د امارت پلو او د امارت سره چې هغه په امارت کې جنگیدلی وو او د شل کال د دوی سره مبارزه کړې ده او خدمت یې کړی ورته، هم د دوی ته بیا پاتې. نو دا هیڅ امکان نه لري، ځکه دغه کوم اشخاص او کوم کدرونه او کوم هغه فکري ځوانان چې تر دکتورا او ماستریان لري کارونه یې کړي دي، تعلیم یې کړی دی په لوړ سطح په داخل او خارج کې، هغوی فعلاً په هیواد کې دي، په وطن کې دي. یوازې به زه وایم چې ډېری برخه هغه خلک دلته نه په فرار کې دي چې هغوی نظامیان وو، هغوی په اردو کې وو، هغوی په پولیسو کې وو، هغوی په نورو قطعاتو کې وو. هغه خلک به ډېر فکر دغو خلکو د نورو ځوانانو را خراب کړی دی، دلته په خلکو باندې یو قسم ته فشار وارد کړی دی. نو په ملکي ادارو کې
یو لنډه پوښتنه کوم، وخت کم ده صدیقي صاحب، لنډ له تاسو پوښتنه. د یو ځوان په توګه باندې تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه طرحه چې په اړه مو واورېدل چې فکري او اقتصادي اصلاحي طرحه ده، لنډ راته وایي څومره هیله مند دي چې دغه طرح په سمه توګه باندې یوازې زلمیانو ته نه بلکې پیغلو ته یو څه خدمت وړاندې کړي، او هیله مندیشته چې یو ورځ به په افغانستان کې د ځوان ژوند بهتر شي کنه؟ لنډ راته وایه.
یاره لنډ به داسې وایم چې هیڅ امکان د دې خبرې نشته ده چې ځوان یوازې ځوان ته به کار زمینه برابره شي. په اقتصادي برخو کې به ورته یو څه مسایل جوړ شي، کار به ورته برابر شي، خو ولې د پیغلو دپاره نه؟
مننه، کور ودان، ژوندی اوسې. غورځنګ صاحب، تاسې مراته لنډ هم دا پوښتنه ځواب کړې، ستا هیله مندي څومره ده؟ هیله مندی مڅومره د خطر اعلان شوی د طالبانو ویلي دي چې دوی فکری او تر فکری او اقتصادي اصلاحي تر اعلان دي دغه تغیرات رامنځته کوي. تاسو د یو ځوان په توګه باندې څومره هیله مندی یاستئ چې په دغه طرح کې ټول ځوانان لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي چې پیغله او زلمی پکې ځان پیدا کړي او د هغوی لپاره یو هیله اوسي؟
یو بس خدا ده چې دوی یو مشهور اصطلاح ده چې هم رسانی په اصطلاح کاروي. نو ما خو چې وړاندې کوم تعریف وړاندې که ته اوسه پر افغانستان کې نه یوازې چې دغه د اوسنی سرپرست حکومت، بلکې په تېرو شلو کلونو کې هم کله ناکله
په
مانا ده چې یوه هیله شته راتلونکي لپاره چې کله ځوانانو ته کار پیدا کېږي، امکان یو په ځینو برخو کې ښځو ته هم یو څه مخ ور واړوي، ځکه دا هم د ټولنې وړتیا ده. بس همدومره،
مننه. کور ودان، ژوندی اوسئ. خیبر صاحب، تاسو ته مرزم، تاسو مراته لنډ هم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسو څومره هیله مند یاستئ.
دا نظامونه دي، نظامونه پرته له دې څخه چې د ټولنې یو 50% به قشر په نظر کې ونیول شي مخکې نشي تللی. هیله مندي به لرو، مګر په دغه طرحه کې ما هیله مندي ته کمه ده د موجوده قرانیو په اساس مندي. خو هر هغه څه چې زه یې توقع لرم، ممکن په ځینو طبي برخو، ځینو هغو برخو کې چې هلته اشد اړتیا د نجونو ده، د ځوانو نجونو ده، هلته به په شکل د اشکال یو انتفاضي انشاءالله د دې لخوا کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو ژوندي اوسئ چې د طالبانو د فکري او اقتصادي اصلاحي طرحې په اړه باندې مو مسره خپل نظریات شریک کړل. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. تر بلې خبرونه ښه چاره.
باندی جنگ په پیسو باندې یو په بل مو اجنه څه سنبالو قوت مو باندې جنگ په پیسو باندې خوش بندل ندی
یو پاکستان رپ یو یو افغانو باندی جنگ پیسو باندی یو ببل وجن ختم باندی کو مسلو باندی جنگ پیسو باندی یو ببل وجن ختم باندی کو مسلو باندی جنگ پیسو باندی ہر سڑے پیسو تغل یو دبل جیبو تغل ہر سڑے پیسو تغل یو دبل جیبو تغل ہر خواتہ چی بورا مر گئے گٹ پا پختنو باندی جنگ پا پیسو باندی ہر خواتہ چی بورا مر گئے گٹ پا پختنو باندی جنگ پا پیسو باندی یو کو بلمو وجنی قسم بالو کو وصلو باندی جنگ پا پیسو باندی شران منی نسو کان مان منی